پشل شو او مړی د ملکی د مانای پر دیوال باندې را وسړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغه د مانای په لور والو ته چې د منګور د مړی ننداره وکړي. دی چې په دیوال باندې درازه ډول شوی منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابی باندې فخر احساساوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوند اخیستل چې ډیره تکړه چلباسه ده. دې ته به د منګور مار هغه د کبر خبرې ور یادېدې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شو چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دایی زوره ولی و. کاغی چو شیبی پختیال او خوشحالهی تیره کری او بیایی و پختنور پیدا شو چی پا پاتی طول عمر که زواب ورته و نمون. پختنه داو چی د منگور د ورژلو پا بدل که ملکی تخپل بنگره پا گوتو ورغه، خو کاغی تا چه پا گوتو ورغلل.
افغانانو ترمن چې لالوتونکو سره مینه لري، دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د مني تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د مني تر پایه همدلته پایي او د ژمي پر اتک سره له خپلو پسرلنیو مینو بیلیږي. نو دا دی پسرلی په نن سبا کې دی. د دې موسم سندربول مارغه ته زموږ همکارې فریبا ظاهر دا دله څکزي یو شعر دکلمه کړی. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبی کړو.
یادی شمو لسړو وایو سرتوري تو تکي، یادی شمو لسړو وایو سرتوري تو تکي، مودي وسوې و مشتنه را ګوري تو تکي، الهت به یه سیاده وی به چکی ستا پا آند، الهت به یه سیاده وی به چکی ستا پا آند، چی تللی دی راغلی ندی نوری تو تکی. انزور یه چنگ رسم کلو دخیال پا مصور، انزور یه چنگ رسم کرو ده خیال پا مصور، والمرتبه وی ناستی که پسیوری تو تکی. هنر یه ده یادگار پا بنه وینو زای پر زای، هنر یه ده یادگار پا بنا وینو زای پر زای، میماری دی ده زالو پس رپوری تو تکی. عادله عادله تور سیلو نمو نظر نکلو رخصت، عادله تور سیلو نمو نظر نکلو رخصت، هیچ پو نسو چی ولاری پا کم لوری تو تکی. یادی ایجی ملز روایو سر توری تو تکی، مدی و سوی و مشت نرا گوری تو تکی.
کرکتون که یو شاعر قیصر اپریدی وای تنقید کرا او کټه نه بیلوی بلکې د لیک ادبی ارزښت ټاکی. قیصر اپریدی په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کرکتون کې دی. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر اپریدی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسني شعر کرکتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه، او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، که هغه پر شاعري کېدل، که هغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال و، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کمې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د آج سر سره زموږ سوچونه یو ځای کولی شي، نو هغه د هغې نه دغه ټولنې چې وي دا کاثره وي. جرس ادبي جرګه په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاثر ژوندی و، طاهر اپریدی صاحب او زه او ریاست تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دي، مونږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبي جرګې دغه قیام عملي کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چاغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولې شي، په سیالۍ کې ودرولې شي، یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته جدي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قائموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه سیزو چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زموږ د اجلاسونو او زموږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضی څه دي، د ژبې تقاضی څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بل باندې تنقید کولو. او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وتړلې چې مونږ د پټ یا پنا د یو بل په تنقید باندې خفه شو، د یو بل نه یا د خفګان اظهار دی وکړو، یا مثلا په زړه کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول نمدغه سی په صفا نیت سره کړو، نو هغه د تنقید هغه انداز، زمونږ هغه رویه، زمونږ هغه اعظم، دا یو ښه صورتحال په خپله زمونږ په جوله کې دا واچولو چې مونږ ډېر ښه تخلیقات وکړې. مثلا غزلې مو ولیکلې شولې، طاهر صاحب خود افسانې سره مخکې نه وابسته و، دا غنم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې د تنوع په بنیاد ورته ګوري، که د معیار په بنیاد ورته ګوري، هغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا دریاست تسلیم زمون میدان چې هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحله وار چې مونږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغه ته چې زه ګورم، نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده، او د جرس ادبي جرګې دا هغو اجلاسونو ده، او په هغه اجلاسونو کې زمونږ دا هغه عزم او دا هغه ارادې ده چې کوم مونږ دا وختل چې مونږ د په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې مونږ ته وګوري، د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تکلیف کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر اپریدی صاحب څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله؟ ښایي مثال موږ په ټولو پښتونخوا کې یا په افغانستان کې هم ونوینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نومونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او دریاست نیم صاحب. غزل هغسې غزل ده چې له دې ځایه په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېره رڼا اخیستې ده، او د هغوی غزلونه سړی ویلی سي چې د دې سرچینه یا هغه د فکري سرچینه یې له تاسو اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا دغه تنقیدی غونډو بهیر ډېر ورو سوی دی، علت یې څه دی؟
جی بالکل، دا ډېره ښه پوښتنه ده. وړمبۍ خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي که هغه شاعر ادیب دی او که هغه یو عام سړی دی، دا هغه مسله چې دغه معاش ده، معاش ظاهره ده روزګار مسله ده. نو دلته کې څه مسلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلې دي، د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کېږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت و چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرګرمیم کولې، او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو، بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول. د مونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت لرلو. اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم ما ته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري، او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا په مثلا یو روزګار کول، اوس زه داسې کسان په کې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي. نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکې غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی، او چې متاثره کړی دی نو هغه ایکٹیویٹیز یا سرگرمی چی دی هغه هم ورسره متاثر شوی دی. دویمه خبره به زده وکم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل تر نږدې کړي دي، نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبې په نه ویني د نږدې نه، بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم نو یوازې کراچۍ نه، بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، سه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزورې شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زم انسان یم، ما سر ساه اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم نه حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې مې یو اغېز کوي. او زه دا ګڼم چې د دې حالات ورد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي سیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کېږي.
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د یوې ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دی مخ په وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تلي وي، نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې نه داسې صورتونه را پیدا شوی وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کیږي. هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار، دا څیزونه ډېر کم را پیدا کیږي. نو په تعذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي وروستو روان یو. که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تعذیبي لحاظ د تعذیب هغه مقام ته نه ده رسېدلی کوم چې قابل رشک مقام وګڼلی شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تعذیبي لحاظ باندې په سست قدم روان یو، مونږ په دې سست قدمو کې وروستو په سست قدم روان یو. یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک مونږ ور اخوښو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو. نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی د تنقید دپاره. اصول، ضوابط، قاعدې، قانون داسې ځونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو که د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو، د تخلیقي میدان، نو مونږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو، ته بل میدان ته واوړېدې، تا معیارات بدل کړ. دا اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود نه دي معلوم، نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد ګڼي. زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان نه وي متعین شوی، تر هغې پورې به دا غلطۍ کېږي، او چې دا غلطۍ کېږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کېږي. ما په بعضو لیکونو کې د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساينس دی، او د ساينس وظیفه بیا کچری مونږ په صحیح مانو کې وپیژنو او په تنقید کې استعمال کړو، نو مونږ به وګورو چې د ساينسي تنقید شکل داسې اړو جوړېږي نه چې مونږ د هرو مرو د یوې فنپارې تعریف وکړو یا د مونږ د یوې فنپارې بد وایو هغې، بلکې بنیادی سیز دا دی چې ساينسي سوچ دا دی چې مونږ د هغې فنپارې نه څه شی راوستلی شو، په دې فنپاره کې هغه کوم قدر دی چې مونږ هغه استخراج کولی شو، او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کولی شو چې د فنپارې بنیادی قدر دا قدر دی. نو تر څو پورې چې د یوې فنپارې نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال دی چې که یوې فنپارې مونږ ته قدر راکولی شو او مونږ هغه خلکو ته د ثبوت په طور پیش کولی شو، نو مونږ دا ویلی شو چې یو دا فنپاره ده، دا یې قدر دی او دا د دې فنپارې صفت دی. که یوې فنپارې مونږ ته قدر نه شو راکولی، نو چې څنګه زما سوزوم چې د فنپاره کې یو قدر نشته. دغسې بار یو سړی دغه فنپارې خالق به پخپل هم دا محسوسوي چې په دې فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته دی. په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد هم شي، نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي، نه د یو نه، نه د بل نه. خو ته ګورې که په لیکنو کې وي، که په تنقیدي اجلاسونو کې وي، دا څنګه چې مونږ یو بل تخپې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو، د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نه یو شخصي غونشی جوړ شوی دی. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي همدغه ده. او د دې بدقسمتۍ اثرات چې دا بیا خاص کر په مونږ پښتنو باندې زیات، ځکه اثرات غورځوي چې مونږ چونکې د اول نه په تهذیبي لحاظ وروستو خلک د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په مونږ کې هغه نشته. چې نشته نو تنقید هم په مونږ کې وده نه شي کولی، بلکې ډېره په مزه مزه کوي، یاړو کوي.
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي، د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید مانا د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منصورې لیکنې کرا او کوټه معلومول. څه فکر کوي تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي، دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه؟ په پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه.
اصل کې اول خو دا کرا او کوټه چې دی، د دې دوو لفظونو دا ترکیب چې دی، په دې باندې موږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کرا څه ته وایي او کوټه څه ته وایي. که نه، ما اوس دا خبره وکړله چې د یو فنپارې سره که مونږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو، نو په هغې کې زمونږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده. زمونږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپارې قدر څه دی. اوس دلته دا کرا لفظ چې دی، دا خپل امانت دلته پیدا کوي. د هغې فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کړو، استخراج کړو، مونږ دا ویلی شو چې دا دلته کې دا فنپاره چې دا کارا شو. زما په نیز د کارا مطلب همدغه دی. د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د هرو مرو د یو فنپارې غیبت وکړو، فلانې وکړو، دا ثانوي غونې خبرې، بلکې ثانوي نه دي. زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقید حصه نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی، نو هغه همدغومره دی چې کوم د فنپارې د قدر استخراج مبارکې ما خبره وکړه. او په دې کې دا کارټ بل
ما داول چې په پښتو ادب کې آئے نړیوال چې تنقید کمی تیوری دی په پښتو ادب کې په برخې څه کار سوی دی کنه په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې دی اگر چې لیکنې پکې شوی کتابونه پکې چاپ شوی دي او بیا کچره د خړپوڅ په حالت کې وي نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کم کې دی ماشوم دی داغه نه مونږ بیا دا توقع څنګه لرلی شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوی دي دبستانونه متعارف شوی دي آیا هغه به دلته راغلی وي او دلته به په هغه بنیادونو باندې کار شوی وي که به نه وي شوی زه خو دا ګڼم چې دغه دبستانونو مونږ ته صرف نمونه را رسېدلی دي اول ته که دا دبستانونه قائم شوی دي نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضرورتو تر مخه د وخت د ضرورتو او د ځینو خاص نظریاتو تر مخه پیدا شوی دي دلته کې چونکه زمونږ تنقید یو تسلسل نه لري او چې تسلسل نه لري نو زمونږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې نظریات پیدا کړي او بیا د هغې نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا سائنسي تنقید وي یا دا نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید نو زما خیال دی چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه دا پوښتنه نه شو کولای ځکه چې زمونږ تنقید مونږ په خپله دا منو چې په خړپوڅه نو خړپوڅه په حالت کې زمونږ تنقید دومره لویه وظیفه نه شي ترسره کول او نه ترسره کړې ده
قیصر صاحب ته شاعر یې تا مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواریو مزدوریو ژوند د عامو خلکو غوندې د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغېزمن کړی دی ستا مسافري هم له خپل کلي کراچۍ ته را پیل شوه او له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافري وکړه څه فکر کوئ چې آیا د مسافریو د بلوطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چې کومې مسافرۍ دي او یا خصوصا ستاسې پر شاعري باندې دې څه اغېز کړی دی یا په مجموع کې ټولې دغه مسافرۍ پردیسۍ چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې پښتانه افغانان نورو هېوادونو ته مسافر شوي دي دې پر پښتو ادبیاتو څه اغېز کړی
داسې ده چې شاعري کله چې د شاعرۍ سره په تعلق کې مونږ د تجربې خبره کوو نو دلته د تجربې دوه شکلونه مخې ته راځي یو هغه تجربې چې هغه ستا په ریئل لایف یعنې حقیقي ژوند کې تا حاصلې کړې وي دغه تجربې چې دي دستا د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستا د تخلیقي تجربې نه تیریږي نو دلته کې د تجربې د دویم شکل مخې ته راشي یعنی یو حقیقي تجربه یو تخلیقي تجربه دلته د دې شکلونو دوه مخې ته راغله خو کله چې دغه حقیقي تجربې ستا د تخلیقي تجربې سره جوړيږي نو دلته کې دا تویل شي چې تخلیقي تجربه چې دغه د حقیقي تجربې نه بغیر نشي ترسره کېدای یا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستا خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زه دا ګڼم چې کزه د خپل ذات تر حده سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافري خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو د صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې کدی یو سړی سره هغه د برداشت قوت نه او یا دا دی چې هغه دغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کړي چې او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته په کار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې حاصلوي خام مواد هم حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریئل لایف د حقیقي ژوند تر حده ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه طبیعي دا استفاده کولی شم چې ما حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تیروم نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وای دغه ریئل تجربې ما سره نه وای نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړې کې دی شي دا ما سره په لاس کې نه وای
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خو خصوصاً دا تیر لس پنځلس کال چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پیښ شوي دي، دې هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې ادیبان خصوصاً هغه چې تر ډېره د ادب لپاره په دې نظر دي، نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي، وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي. څه فکر کوئ، آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري. که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو، بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و، کوم سیاسي غورزې پرزې مخې ته وې، د کوم قومي انتشار سره مخ و، د کوم مکار دشمن سره مخ، د هغه په شاعرۍ کې دا ټول عکسونه موجود دي. خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې نه دي استعمال کړي، د یو خاص تخلیقي تجربې نه را تېرې شوي دي. نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعرۍ ته هغه شاعري نشو ویلی چې کومه موقت شاعري وي. که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي، څلور نیم سوه کاله پس به هغه اوس موږ ته نه وی را رسېدلی. هغه موږ ته په رسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وی، خو هغه ضایع نه شوله، هغه موږ ته را رسېدلې ده او موږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو. د دې مطلب دا دی چې حالات، خپل معروض حالات، موجود حالات، هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده. که یو شاعر داسې وږي د هغه شاعري به ضایع شي. خو که همدغه حالات د خام مواد په طور هغه راواخلي او د هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي، نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسمه شاعري چې د هغه نه ضایع کېدی شي نور کېدی شي او نه د چا د پامه بدېدی شي.
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واوروي، بیا به څو خبرې وکړو.
ښه، د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي، د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي، که څوک لیدلی شي خوبونه نو خوبونه خدي. زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، مالیاره مالره ګلان که خنجرونه خدي. سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی، سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی، دغه اروا ته ستا د سترګو ګړنګونه خدي. ژوندي خواړه په ګنډلو شونډو خوښ دي سره، راځه د مړي دې وسوکړي اذانونه خدي. او بے مقصدی خو اسې هم چاپه رواق اخیستې، بے مقصدی خو اسې هم چاپه رواق اخیستې، هیچا ته غلی غلی موایه غګونه خدي. او مونږ د دنیا په دې نازک طبیعت څه پوهیږو، مونږ د دنیا په دې نازک طبیعت څه پوهیږو، زما او ستا ترمنځ خپل نزاکتونه خدي. او آخري شعر دی، ما ته ښکارېږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي، ما ته ښکارېږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي، دا چې لورایه خبرې او شعرونه خدي.